سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1403 کال د لړم عقرب، لومړی د 2040 کال د اکتوبر 22 پیل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلیږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي، ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي، تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوی ده. نن سه شنبه، سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړوونکو لخوا د سپینادي او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوي وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروباد سنګي ولسوالۍ امنی قمندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره هم سیالي کوي. د فلیپین په وړاندې لوبه کې د افغانستان ولسکلونو ځوانانو لپاره وارث شیرزي او آرش احمدي 2-2 او نوید محبوبي، یاسر ساپي، جواد ابراهیمي او ساحل سروري 1-1 ګول وواهه. د افغانستان دویمه سیالي به د راتلونکي 4 پر ورځ د اکتوبر په 23 د ماکاو په وړاندې وي. د ویلو ده چې د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو د 3 هیوادونو ترمنځ پیل شوي چې په 100 بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي، خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ وویل انتونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزه به نن د سه شمې پر ورځ پیل شي او تر پنجشنبې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلنکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تېر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، د انټونی بلنکن یولسم سفر دی چې منځني ختیځ ته کوي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه التم ولولئ. د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده. د غویدارو اندېښنه ښولې چې دا مال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی دایو ډیر بد وضعیت له امله ډیرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي. له هغې ډلې ښاپیره نغمه وایي
خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاته دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو.
زه خپلې مجبورۍ یم دې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستې جزئیات درکو. دا چې اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بخښنه غوښتې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خرغلاست درته وایم. راځو اول مطلب ته. د سترې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدو ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21 په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې، او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیاتې امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
زما دوه زامن دي دایو ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو. یا مزدوري خواستم نه شته، مل وچکاری دا پدې ملک کې او وضعیت ډېر بد وضعیت دی.
خود طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارزوکۍ اختمایند او ماشومان ته د روغتیا خدماتو درسولو هڅه کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس یادولو سره د آی پی ډي یا داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې به ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لرې پرتو سیمو کې او همدارنګ په مرکز کې د سوی تغذیه ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتیا خدمات وړاندې کړو.
افغانی سره میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارزوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیدوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دا توصیه ده چې دوی خپل امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکو مناسبه باید د استفاده کړي تر څو خوارزوکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارزوکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 سم کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ طبي پیښو لامینو د خلکو د بې ځای کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال لپاره تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ ویستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ رپورټ واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړی وایي د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینه یم. خوشینه یم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبب و. خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راته ذکر چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
اماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر ته ذکر شي افغانا خزا افغانا پیغلا لکارو لخونځیو لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې ویاملې له عمله بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت له امله په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزي عزیزي په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشمې پر ورځ د هغې حمله له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول بخنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې دولس شعبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدي، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیرې هلته ساتلې. د لبنان حزب الله تېره اونۍ وویل چې د حماس سختدریځې ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور پر ماته شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله بل منځ وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته شوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل سویو قربانیو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیزای سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بیزای سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل، او وی ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټد خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی، او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري، او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوې، او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې په ټیټه بیه وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټنو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیولټټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینس نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد
ډیر لګي سړی خونښته، او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي، او له دې څخه تر 2,040,000 میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل، او په هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي، او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویش پنځه سوه یو.
داونه د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالی کې د غنزیګل په نوم مشایره شوې ده. د مشایره منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللې. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبوری مدې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلوپټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غنزیګل ته راغلی و، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واورېدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي، د هغوی ول مانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین وروسته جاری.
د غنزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګڼونوالو ته وړاندې کړ:
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا د همسره نشي په وینو سړکونه د ښار، حیران ولاړ یم د چوک پر غزیتلی سړک، د زه بتا یم کتت شوي څراغونه د ښار، ډېر غریب نیولی وړه بچی ته داسې ووی څه مې راوړه، خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
د یادونې وړ ده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده، او له پخوانه د دې ولایت په ښارونو، کلي او بانډو کې په ولسي کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپله پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام ډیر کړي، دا بهیر په پکتیا کې په ډیرې چټکۍ پرمختګ کولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. ها خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولی دي. زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلې دي.
نوم مې شوانا پوپلزی ده، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو فارغه سوی یم. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلی وی چې د مغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې مې وی شاګردي جریده جوړ کړې وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چويلې چې دا دولت کې راسیایت راسي د معرفت له طرفه. بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. نغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وی دی بند کغه نادیده ونی و، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنۍ وو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي، په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو، او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنۍ ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو هم سه مخکې خبریاله وم. البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندې سي. هغه سي ځوندي سار یا ځوندي جسمونه که ښکاري نو هغه باید بند سي. نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده، او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره، په ټوله کې د رسنیو لپاره او حتی د عامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.